کابل کې د پرونی موټری بمی حمله د قربانیانو کورنۍ وې ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندان نه خوشی نشي. یو شمیر افغانان اندېښمن دي چې په انتخاباتو خپلواک کمیسون کې ورځ تر بلې د لومړنیو پایلو د اعلان پر ځنډولو په دې پروسه د خلکو باور زیانمنوي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې موزا اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو دا د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل بله خبرونه وکړو. فریبا ظاهر سټډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمیر نمایندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د ایران په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ترکیه لخوا د روسیې S-400 ډوله د توغندوی دفاعي سیستم پیرل یوه جدي ستونزه رامنځته کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمیر نمایندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د دې کمیسیون یوه ویان زبیح سادات د ولسمشر انتخاباتو د لومړنۍ پایلې د ځنډ له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې په کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل اړخ ته چېرته بیا وګورو، موږ ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارول لپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت خپل وخت نشي ترسره کولای، یا هم د کاندیدان له لوري پوره همکاري نه کېږي، یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه، بلکې د هغو نهادونو نیمګړتیا وي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم
یو شمیر کابل شاریانو نن اندېښنه وښوده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ورځ تر بلې د پایلو اعلان په ځنډولو سره د خلکو باور زیانمنوي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډیږي. د انتخاباتو د قانون له مخې باید د دې ټاکنو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوی وای، خو د ټاکنو کمیسیون دا کار د نومبر 14 ته وځنډوه. دغه کمیسیون پرون ناوخته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نورو مسایلو له کبله نسي کولای پر ټاکلي وخت د پایلې اعلان کړي. تر اوسه د نوې اعلان نیټه هم نه ده ټاکل شوې. بلخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي لا هم تمه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې کمیسیون د یو غړي مولانا محمد عبدالله په اړه د یونما اداوي په عادلانه ډول وارزوي. دغه ادارې پرون ناوخته په ویلې مې کې وویل چې تمه لري د انتخاباتو کمیسیون خپل موندنې پر وخت په ډاګه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو د نومبر 14 د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی ته د یو لیک پاستولو سره د هغه څه په اړه اندېښنه شریکه کړې چې دوی د یو کمشنر مولانا عبدالله لخوا نامناسب او د قانون خلاف چلند بللی وو. یونما ویلي وو چې مولانا عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون د ډیټابیس مدیر بشیر علي په مرګ وشلی او هغه ته یې سپکاوی کړی دی. یونما په پرونی اعلامیه کې دا هم د اندېښنې وړ بللی چې دغه لیک رسنیو ته لار ومونده او په وینا یې د ځینو هغو کسانو لخوا سیاسي سوچې غوښتلې د دې لیک متن ناسم وکاروي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وړاندې ویل و چې په دې اړه به څېړنې کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. مولانا عبدالله هم پرده لګېدلې تورونه رد کړي دي. د ایران په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوی دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایلنا راپور ورکړی چې 28 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. د پیښه نن سهار وختي د سیستان او بلوچستان په خاش شارګوټي کې شوې ده. دغه سیمه تر ډیره په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د قاچاق لپاره کارول کیږي. د ایران د ناموسونه نقلي وسایتو کمزوري بیړنۍ خدماتو او هم د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له کبله د نړۍ په سطح تر ټولو بد ترافیکي خوندیتوب لري. په ایران کې هر کال په اوسط ډول شاوخوا 10,000 کسان د ترافیکي پیښو له کبله مري. په خوست کې چې ودنې دریو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړوله. د خوست صبریو او یعقوبی ولسوال عبدالحی ځاځی ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار د دې ولسوالۍ په یو بازار کې شوه ده.
سهار 10 بجو شاوخوا کې دښمن یو موټر سایکل بم چې د انفلات موادونه برابر کړو، د ملکی خلکو موټر سره چاودنه کړې ده، او د چاودنې په نتیجه کې 2 نفر ملکی کسان زخمیان دي چې درملنې په خاطر مرکز ته ولېږل. یو نفر نه کالو شاوخوا کې عمر درلود چې هغه شهید شوی دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ اخلاصه دی راډیو اوري. عراقي چارواکي وایي په پلازمینه بغداد کې د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې نن څلور تنه وژل شوي دي او دو شپېته نور ټپیان شوي. دا خبره روغتیایي او امنیتي چارواکو د نوم نښو دره په شرط کړې ده. دغه مرګ ژوبله د تحریر څلور لارې ته نږدې په خیلاني سیمه کې سوې ده، چیرې چې له اونیو راهیسې د اعتراضونو شاهده ده. دغه اعتراضونه تر ډیره په پلازمینه بغداد او نورو جنوبي شیعه میشتو سیمو کې شوي دي. د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه چې لسګونو زرو کسانو د اعتراضونو پیل کړل، لږ تر لږه درې سوه شل تنه وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ترکیې لخوا د روسیې اس 400 ډوله د توغندوی دفاعي سیستم پیرل یو جدي ستونزه رامنځته کوي او هیله یې وشوه ده چې دا ستونزه هواره سي. ولسمشر ترامپ پرون له خپل ترکیې سیال رجب طیب اردوغان سره د لیدو پر مهال دا موضوع یاد کړه. ښاغلی ترامپ دا لیدنه ډیره عالي او رغونکې وبلل. د ترکیې او امریکا ولسمشران داسې مهال پرون په واشنگټن کې خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو اړیکې چې په خوا شوې اوس ترنګلې شوې دي. د ترکیې ولسمشر هم د اس 400 راکټونو د پیرول موضوع د هواري لپاره د امریکا سره د خبرو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې انقره چمتو ده امریکایي پېټرويټ راکټونه هم وپیری خو که مطلوب شرایط ورته وړاندې شي. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو نوري خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا سرکاري چې د حقانی د شبکې د یو مهم مشر بندي او درې نورو د خوشکېدو معاملې له طالبانو سره هڅې چې ټاکل شوی و پر مخ نه دتللې. دا موضوع د خبرونې په سر کې چېړو. په کابل کې پرون یو اربیا یوې بلې موټری بمی چاودنې ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې. په دوی کې یو د دوو ماشومان مور هم شامل ده. دا د موټری بمی حمله د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بی ګناه خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوش نه شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو ځنډیدلې لومړۍ پایلې ولی او څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه توانیږي چې دغه پایلې په ټاکلي وخت اعلان کړي او بیا بیا شاته غورځيږي. دا موضوع مو په یو ریپورت کې څېړلې که وختو نور ریپورتونه هم درسره شریکو لموږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. لا کومه کوم چې ویل په دې ورستوي کې افغان ولسمشر اعلان وکړ چې د طالبانو درې مهم بندیان چې پکې د حقانی شبکې یو مهم بندي انس حقانی هم شامل دي. په افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشکېدو په بدل کې لا زندان نه خوشکې خو وس ویل کې چې تر اوسه پورې هم دغه تبادله نه ده شوې. دا چې ولې له کابل څخه د اکرام الله اکرام پر ریپورت کې تفصیل اورو.
وسلوالو طالبانو ته یو شمیر نږدې کسان وایي د دوی د معلوماتو په اساس شاید د نن ورځې تر پایه د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله عملی بڼه غوره کړي. که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې یاد کسان لا هم دوی ته نه دي سپارل شوي خو طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی کوم اطلاعات چې دوی ته رسیدلي له مخې دغه درې طالب بندیان آزاد شوي خطر ته رسیدلي خو د ده په وینا چې هلته د امریکایانو په پوځي هډه کې ساتل کیږي.
قطر ته هلته د قطر په قطر کې د امریکایي پوځي پایګاه هلته چې کومه اډه ده هلته دی. نو نن تر مازدیګر یا ماښام پورې مونږ تمه لرو چې انشاءالله دا خبر ورسیږي چې خبره ختمه شوه او
د خغلی مجدد معلوماتو په اساس کله چې طالب زندانیان په قطر کې د قطر حکومت ته وسپارل شي له هغې وروسته به د امریکایي پوهنتون استادان هم امریکا ته وسپارل شي. دی وایي لا هم یو شمېر بهرنۍ او کورنۍ کړې هڅه کوي چې د زندانیانو د تبادله له ستونزو سره مخامخ کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه محل آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې وړاندې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو د خوشي کولو د پریکړې اعلان وکړ. انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید د حقانی شبکې هغه درې مهم غړي وو چې څو کال وړاندې د افغان او بهرنۍ ځواکونو لوري په بیلابیلو ځایونو کې نیول شوي وو او اوس مهال په باګرام کې ساتل کېدل. خو له دې ټولو سره سره اوس پوښتنه ده چې د دغه طالب زندانیانو له بنده د ازادېدو لیلانه د دوه ورځو په تیرېدو ولې لا هم دغه تبادله نه ده ترسره شوې. د سیاسي چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي دغه ډول پیچلي مسلې ډیر وخت نیسي.
یوه هفته خبر نه وو دا ډیر بیاتی په برد کونی و ترسو چې دغه پروسه تکمیل شو چې افغانستان حکومت حاضر شو چې دا خلک وسپاري او مقابل لوري هم حاضر شو چې خپل اسیران وسپاري. چون دا یو ډیر اوږده پروسه او مغلقه پروسه وو د بلان موږ هم د زر دفتن امید نه لرو چې زر تر زر خلک هلته ورسیږي او دا خلک بیرته تیښته.
نوموړی هیله لري چې دغه پروسې له بریالي پای ته رسیدو وروسته د دواړو لوریو ترمنځ د افغان زندانیانو د تبادلې پروسه هم پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس بیا له وسلوالو طالبانو نه د افغان پوځي اسیرانو د خوشی کولو غوښتنه کړې. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې اوس مهال په دې اړه څه نشي ویلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اکرام الله اکرام و چې تاسو ترې ریپورت واورید. په ریپورت کې مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت هغه پریکړه چې ویلي د دوو امریکایي البته د افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو استادانو شوی امریکایي او بلې استرالیا دی د دوی د خوشی کېدو په بدل کې چې طالبانو سره له ډېرې مودې پرمته دي له افغان حکومت د افغانستان د حکومت له زندان نه درې مهم طالب مشران خوشی کوي. دا پریکړه ولسمشر اعلان کړې وه خو په ریپورت کې مو واورېدل چې تر اوسه پورې هم په بشپړه توګه عملي شوې نه ده. اخوا د کابل ښار پرون بیا د یوې مرګونې او خونړۍ موټري بمې حملې شاهد و. ملکیان په ځانګړې توګه ماشومان په قربانیانو کې وه. په کابل کې د موټر بم حملې د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بېګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشي نه شي. زموږ خبریال خان محمد سیند د یوې کورنۍ له غړو سره خبرې کړې چې ماشومان په کابل کې د پرون ورځې په چاودنه کې وژل شوي. دا رپورټ اورو.
درې کلن اودیس لدینا خبره چې خور او ورور تر خاورو لاندې شوي خوده د ماشومتوب په لوبه بوخت دی. بل خوای دردېدلې مور د خپل اولادونو پر غم ویر کوي. دا سخکاری چې د یوې شپې ورځې په تیرېدو سره بیا هم لوګونه د حدیث او دنیا غم سپک شوی نه دی. خپل خپلوانې هڅه کوي چې خواخوږي ورسره وکړي. وکلن حدیث او دولس کلن دنیا د چهارشنبه د ورځې په سهار ښوونځي ته د تګ پر مهال د یوې انتحاري حملې قرباني شول. د دغو ماشومانو مور له چغو او ویر نه بله چاره نه لري. د حدیث خپلوان وایي تېره شپه د حدیث د زوکړې جشن جوړ کړی و خو وکلنۍ ته تر رسیدو یو ساعت وروسته له خپلې خور سره د ځان وژونکې حملې قرباني او خاورو ته لاړل. وروستی تصویر چې حدیث له خپلې خور سره د خپلې زوکړې د جشن پر مهال اخیستی و له پرونه راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. د دغو ماشومانو پلار هم په همدې حمله کې ټپي شوی چې اوس د کابل ښار په یوه روغتون کې بستر دی. د حدیث او دنیا ماما شفیق د طالبانو د خوشی کېدو په اړه د حکومت پر سیاست انتقاد کوي او وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له خوشی کېدو سره ترهګرې حملې چې د افغانستان خلک پکې وژل کېږي نورې هم ډېرېږي.
یو ورځ مخکې دولت په خپله ویل چې دغه درې کسان د افغانستان د خلکو قاتلان دي او دا زموږ سره کرښه ده. خو بیا یې هم همدغه درې کسان خوشی کړل. د دوی سره کرښه دوه امریکایان وو. آیا دغو دوو کسانو ژوند له 250 افغانانو ډیر ارزښت لري؟
له ازادي راډیو سره د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو د خبرو په اساس د چهارشنبې د ورځې په ځان وژون کې حمله کې چې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې د قسیم په واټ کې رامنځته شوه 12 کسان وژل شوي او 40 ټپیان شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غواړو ازادي رادیو نه وره وسم د انتخاباتو مسله. په افغانستان کې د میزان یا تل د میاشتې په شپږم نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول، خو پایلې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د بیا بیا ژمنو سره چې څو ځلې د لومړنیو پایلو د اعلان تاریخ وټاکه خو اعلان نه شوې. ګڼ افغانان دې قضیې اندېښمن کړي دي. دوی وایي که چیرې په وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې اعلان نه شي، خلق به پر دې ملي پروسه بے باور شي او په راتلونکي کې به پکې ګډون ونه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا تر ډېره پړه په هغه کمپنیو وراشي چې له دوی سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي، او همدارنګه وایي یو شمیر کاندیدان او ملاتړي د دوی د کارونو په وړاندې خنډ کیږي. فیروزه عزیزی له کابل له نور تفصیل سره.
د ولسمشرۍ له انتخاباتو کابو 500 ورځې تیرې شوې، خو د انتخاباتو کمیسون لا هم د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان کړي. اوس د لومړنۍ پایلو دغه ځنډ یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي نصیر احمد مهني او عزیز الله جالسي ازادي راډیو ته وویل
بې اعتبار شوی د خلک ته. خلک پر راتلونکي زه سوچ کوم چې د رای ورکړلو ته نه ځي او خپل رایې نه استعمالوي.
کمیسیون مستقل انتخابات ویلی دی چې د انتخاباتو پیل په 23 تاریخ باندې اعلانېږي، ځکه دغه یو خپل ډیر غټ دروغ ده چې خلکو ته وایي نن 23 تاریخ د امکان نه لري چې انتخابات اعلان شي.
دوی وایي د انتخاباتو د پایلو ځان د خلکو په کاروبار هم منفي اغیز کړی. له دې سره د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون او مهالویش نقص کړی دی. دغه بنسټ ویانده سمیرا رسا
هر بار کې وخت خوشي صورت میگیره
و هر کله چې وخت ضایع کیږي او د کمیسیون لوري انتخاباتي مهالویش نقص کیږي، دا د دې لامل کیږي چې دغه پروسه زیان منه کړي. موږ د دویم ځل لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون لوري د انتخاباتي مهالویش د نقص شاهدان یو، او د مهالویش نقص د قانون ماتول دي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ترسره کړي.
قانون به معنی تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده.
ټاکل شوی و چې د اقرب میاشتې په 23 منېټه د انتخابات خپلواک کمیسیون لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو دغه کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه هم د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیسیون لوري ودرول شوه، او کمیسیون ویلي دي چې د پایلو اعلان له دې پروسې سره تړاو لري. یاد کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو وروسته د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پروسه ودروله. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر کړیو لوري د دوی د چار پر وړاندې خنډونه جوړیږي.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل هفته یې که چېرته بیا وګورو موږ ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارول دپاره هم اړوند کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت خپل وخت نشي ترسره کولی او یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي یا د پروسې پر وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه بلکې د هغو نهادونو نیمګړتیاوې دي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم وځنډي.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو شمېر سرچینې وایي چې تر دې دمه په شپږو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه په بشپړ ډول پای ته رسېدلې او د دغو ولایتونو رایې څېړل شوې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو زمریدلو پایلو ته اندېښمن دي، او له یوې ورځې بلې ته د انتخاباتو پر پروسې او بهیر چې و ملي پروسه او د ډیموکراسۍ اساس بلل کیږي په افغانستان کې خپل باور د لاس ورکړي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له ملامتۍ اوږې خالی کوي او وایي هغه کمپنۍ چې په ډیجیټلي برخه کې ورسره همکاري کوي خپل کارونه یې په وخت نه دي ترسره کړي، او همدارنګه یو شمېر کاندیدان د چارو په وړاندې خنډ کیږي. په دې موضوع باندې مې په تیر خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو د څار د یو بنسټ د غړي دغه د څار بنسټ اتوانو میږي د دې لغړي حبیب الله شینواري سره خبرې وکړې، او په اثر کې مې ترې وپوښتل چې د دوی په باور باندې بیا بیا د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډیدو علت څه دی، ولې کمیسیون نشي کولی چې د 500 ورځو په تېرېدو هم بالاخره ابتدایي نتایج اعلان کړي.
زموږ د نظارت پر بنسټ باندې کمیسیون کې دوه لاملونه د دې باعث شو چې پایلې په خپل وخت سره ترسره شي. اول خو کمیسون د قانون مطابق همدارنګه د انتخاباتي شریکانو د غوښتنو او اعتراضونو مطابق خصوصا د نمایندانو کومې غوښتنې چې دي او کوم اعتراضونه چې هغوی ته لري د هغوی نه د رسیدګۍ پرته په نورو کارونو باندې کار پیلوي. مثلا دوه درې ورځې مخکې دوی پرته له دې چې د ټولو کاندیدانو قناعت ترلاسه کړي دوی بیا شمېرنه شروع کړه او په بیا شمېرنه کې ډېرې پوښتنې داسې موجودې وې چې کمیسیون ولې دغه کار شروع کړی دی، آیا دا بیا شمېرنه قانوني ده نه ده، قانوني ښه کار دی نه ده ښه کار. یو لامل، دویم لامل دا ده چې کمیسیون کې ځینې شاید له بده مرغه سیاسي تاثیرات هم د ځینو ډلو ټپلو هم موجودې چې دوی په خپل سر باندې بعضې کارونه پیلوي، یعنی یو کار نه بشپړوي بل کار ته لاس ورنږدې کوي او دا هغه غواړي چې هغه عملي کړي.
شنواری صاحب،
د دې تر څنګ دریم لامل هم خپل ظرفیت په کمیسیون کې خصوصا تخنیکي ظرفیت یو څه کم دی، دوی د پورې شاید ملامتي په درملو په شرکت باندې واچوي، خو خپل کمیسیون هم په وخت زمان سره معلومات خلکو سره نه شریکوي او خپل کارونه پر مخ نه بیایي. نو همدغه فکر کوم چې د دې لامل وګرځېدل چې نتیجه په خپل وخت اعلان نشي.
شنواره صاحب، د تاسو تقریبا درې واړه علتونه په کمیسیون باندې راڅرخېدل. کمیسیون وایي چې نوماندان ورسره همکاري نه کوي، د انتخاباتو نتایج عام نظر داسې دی چې خپل نوماندان خپلو کې سره پوهیږي چې چا څومره رایې ګټلې دي. مثلا که یو نومان تر هغه پورې هیڅ ډول قانوني پروسې ته اجازه نه ورکوي تر څو پورې چې د رای پورنۍ یا خنډ جوړوي، نو په دې کې کمیسیون څه کولای شي؟ یعنی د نوماندانو قناعت خو یو حد لري، یو اصول به لري، داسې کوم چوکاټ شته چې په کوم حد کې یو نومان ته کمیسیون قناعت ورکولای شي؟ مثلا یو نومان دی ماته خوړلې ده، مثلا اتلس کسان دي کې یو سړی بریالی کیږي، ټول خو نشي بریالی کیدلی، نو کاغه اجازه نه ورکوي، کمیسیون څه چاره لري؟ یعنی یاره پروسې کې خن جوړې څه کولای شي کمیسیون؟
په دې مورد کې طبعا موږ په خپل پرونی اعلان کې هم دا ذکر کړی چې تحریم یا د کمیسیون په قانوني کړنو کې خن رامنځته کول یا دا چې تاسو لا شي دفترونه ولایتونو کې وتړی دا هم ناسم کار دی. اما ځکه کمیسیون موږ ډیر ملامتو چې کمیسیون د اساسي قانون یو شپږم پنځوسمه ماده پر اساس باندې د قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري چې ټول اعتراضونو ته رسیدګي وکړي او پروسه خپل مدیریت کړي، یعنی ځان ته په شکایت باندې نه کیږي، ځکه کمیسیون اجرایوي نهاد دی، در ملک شرکت سره ارتباطات لري، قانون ورته صلاحیت ورکړی دی او قناعت باید ورکړي. هر قانوني غوښتنه که د کاندیدانو وي هغه باید ومني کمیسیون، په دې باندې مکلف دی. او که چیرې د کاندیدانو نوماندانو غوښتنې سیاسي شخصي د قانون مطابق نه وي، طبعا هغه سره کمیسیون کولی شي استدلال وکړي او هغه وخت یې موږ د ناظر نهاد په توګه ورسره ملاتړ یو، خلک به ورسره ملاتړ وکړي. کمیسیون لوی بدبختی په افغانستان کې دا ده چې کمیسیون معلومات ډېر پټوي، معلومات دقیقا خلکو سره نه شریکوي. موږ ځکه نظارت کوو نږدې نه ګورو. اوس فکر وکړئ، د یو لک و ډېر زرو رایو پر بنسټ باندې کمیسیون خصوصا کمیشنران په دې اړه باندې فیصله نه کوي، چې آیا دغه یو لک و ډېر زرو رایو چې باندې اعتراضات موجود دي دا بایومیټریک شوي رایې دي که غیر بایومیټریک دي، معتبرې رایې دي که غیر معتبرې. دویم، د کمیسیون د بیا شمېرنې پروسې په اړه ګورئ چې قانوني فیصله مثلا نشته دی، په د کوم قانون پر اساس باندې دوی د کوم مادې پر اساس باندې دغه پریکړه کړې ده. بل بیا دا دی چې اوسني حالت ته وګورئ، خاصه دا بیا شمېرنې پروسه دوی پیلوله، دوه ورځې وروسته دوی اوس بیا ولې بنده کړه په ټول افغانستان کې؟ علت څه دی؟ نو ولې دغه کار چې اوس د کاندیدانو نوماندانو اعتراضات تر رسیدګي کوي، اول نه دغه کار ولې نه کوي چې دوه ورځې پروسه پیل کړه؟
شنواره صاحب، شنواره صاحب، د کمیسیون په اړه خو تاسو وویل چې دا د ځینې قانوني چوکاټونه مشته دی چې تاسو یې کارونو ته اشاره وکړه چې د تاسو په وینا په هغه کې برابر نه وو. که کاندیدان له اصولو سره سم چلن نه کوي، کمیسیون څه کولای شي دغه سره؟
کمیسیون زه فکر کوم امنیتي ځواکونه که چیرې ضرورت شي د امنیتي ځواکونو ملاتړ ورسره دی. موږ د ناظر نهاد په توګه ورسره یو، یوناما نړیواله ټولنه ورسره همکاره ده او هر څه نه ښه خبره ده چې ولس بیا ورسره دی. موږ د کمیسیون نه دغه توقع لرو چې تاسو ولس سره رښتیا خبرې ټولې شریکه کړئ. مثلا کوم نومان په کوم غیر قانوني کړنه تاسو مداخله کړې ده، دروازې ولایتونه بند کړې ده، نامشروع غوښتنې لري، بې ځایه ادعاګانې کړې دي، هغه ولس سره ټول سره تاسو شریک کړئ. مطبوعات شکر شته دی، رسنۍ شته دی، موږ ناظر نهادونه یو، موږ تاسو سره ودرېږو. خو کمیسیون کې هم ډېرې زیاتې ستونزې سیاسي لحاظه موجود دي او معلومات په وخت سره په موقع مکمل معلومات نه شریکوي.
حبیب الله شینوار د انتخاباتو د څار د بنسټ د اتوا غړی و چې په انتخاباتو کې د شتو ستونزو، البته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو پایلو په اړه خپل نظر څرګندوه. زموږ له ازادۍ راډیو ناوري اوس هم زو غزنی ته. په غزنی کې یو شمېر میرمنو د ترافیکي قوانینو تر 15 ورځنی کورس وروسته تصدیقنامې ترلاسه کړې او وروسته به لایسنسونه هم ورکړل شي. دوی وایي له دې سره د ښځو لپاره په تګ راتګ کې کمی راځي او وبه کولای شي چې په دغه غزنی ښار کې موټر وچلولی شي. حبیب الرحمن تاثیر په رپورټ راکړي.
د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې تر اتیا پورې کسانو ته د موټر چلونې د زده کړو د ټریننګ له 15 ورځنی کورس څخه وروسته تصدیق باندې ورکړل شوې چې 15 تنه مېرمنې هم پکې وي. دا لومړی ځل دی چې 15 تنه مېرمنې پکې د موټر چلولو ټریننګ او له هغه وروسته به لایسنسونه ترلاسه کړي. دغه مېرمنو له جملې څخه خدیجه اشرفي ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره به د ښځو په سفرې ستونزو کې کموالی راسي.
کواله یاده د کومې میرمنې چې مثلا اولادونه دي یا خپل وظیفه لري، مثلا د خپل وظیفه ته خپل موټر کې دي، یا مثلا خپل ماشومان مکتب ته، یا مثلا خپل لورګان مثلا د پخته کولای شي بدون کوم جنجال پانتون ته مکتب دی یوسي. بل کواله یاده چې موږ مخکې بنارینه وو ته احتیاج وسو، مثلا موږ بوز یا موږ واده ته ځو یا مثلا موږ ډاکټر ته ځو، اوس موږ کولای شو خپل مثلا موټر په اختیار کې د خپل موټر نه استفاده وکړو.
شکریا سلطانی هم په دغه کورس کې ونډه اخیستې وه او وایي زیات څه یې ورڅخه زده کړل.
خوشبختانه به کومک استاد
دا وایي لنی که مرغه د خپل استاد او د ټرافیکو مدیریت په مرسته مو هغه څه زده کړل چې تر دې وړاندې نه په پوهېدو. موټر مو چلولای وو خو قوانین مو نه زده کړي. څه ډول باید سفر وکړو، څه ډول باید لاړ شو، او په څه ډول لا ټرافیکي پیښو ځان وساتو. بل لور ته د غزنی د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار وایي له دې سره به په ښار کې د ټرافیکي پیښو په شمیر کې لږوالی راتلی سي. منیر احمد بختیار د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل موږ زیات خوشاله یو چې په غزنی کې 15 تنه دولتي کارمندان د موټر چلولو د زده کړو په 15 ورځنی کورس کې ونډه اخلي او بیا به لایسنسونه هم ترلاسه کړي. دا پرمختګ دی او له دې سره د ښځو په ستونزو کې لږوالی راتلی سي. دا زیاتوي سږ کال په ټول غزنی کې موږ د ټرافیکي قوانینو د زده کړو ټریننګونه پیل کړي دي. 16000 د ښوونځیو شاګردانو، د 600 دولتي کارمندانو تر څنګ ډیرو نورو خلکو ته مو ټریننګونه ورکړي دي. نو له دې عمله پر روان کال کې په ټرافیکي پیښو کې څو چنده لږوالی راغلی دی. زه پوهیږم چې له دې سره نور هم په پیښو کې کموالی راتلی سي. په غزنی کې د ځینو نارینه وو تر څنګ یو شمېر مېرمنې هم په غیر قانوني توګه او پرته له لایسنس څخه موټران چلوي چې زیاته برخه یې د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې ده چې ډیری وخت له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت د نوې نوبار ولسوالۍ د غوندانو لاله کې څه خبره کو پیغام پریږدم. د ازادي ریډیو مسلونو ته خواهش کوم چې زما د خپل وړو مربوطه ارګانو پورې ورسي. د نوبار ولسوالۍ د سختو ستونزو سره مخامخ دي. څو ساله پر روان دي، د زمي پر رسېدو ده. ټول خلک د لاسي حياتي دي و چې هلته نه سړک شته، نه شپخانه شته، نه مکتب شته، هیڅ نه شته ورته. او له خیره مو څوک هم شته نه کوم. زموږ د زابل والي صاحب محترم ته دې څوک زما ځان ورسي. هیڅ خیره مو سیمال څه نه دي کړي، هیڅ حکومتونه هم نه دي ورسره شوي. دا خلک په سختو ستونزو کې دي. تاسو ویني چې نو بار ولسوالۍ جنګونه دي، هلته دوه واره له یو کلي څخه بل کلي ته خلک بار شوي دي. خیمو کې ژوند کې سختې شپې او ورځې تېروي. د خدای دې وکړي چې زما ځان تر وړو مقاومت ورسوي. والسلام.
ما مالتا سیور د کندهار پونتون د ریاضی ډپارټمنټ د تعلیم تربیه د څنګه استادان ارزیابي کی لیکت نه لري خو استادان او د نور شاګردان مسلین ته داس چانسونه کوي چې هغه څوک به خپل ترانسکریپت چاته ښکاره کولای نه شي پیسې دی او کومه کوي خو دا سیودن تاسو ورته څنګه په استاد څنګه چې د ادرس ته کوي چې مونږ کې بیا تاسو معلوم د کندهار څخه ما
بله زغه ولی استمانیم د کندهار د پنجوایی د صلوات څخه دا پیغام پیردم جما فروم د امامانو باندې زغ دی چې دا د پدیو په پروګرام کې زیاته ونده واخلي زکار څوک چې ورشه دا کورونه ټول راځي او ټول د مذهبي مشکلات خواسه راځي ما پر ملایانو باندې دا زغ دی چې په دا پروګرام کې زیاته ونده واخلي مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا د ازادي رادیو دا اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لمړنۍ پایلو د ځند پړه د یو شمیر نمائندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه دي. د دغه کمیسیون یو ویان زبیح سادات د ولسمشر انتخاباتو د لمړنۍ پایلې د ځند له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې د خبر ازادي راډیو ته وکړه. یو شمیر کابل شاریانو اندېښنه وښوده چې دغه کمیسیون ورځ تر بلې د پایلو اعلان په ځندولو سره د خلکو باور زیانمنوي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر انتخاباتو د لمړنۍ پایلو اعلان ځندېږي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي لا هم تمه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې کمیسیون د یو غړي مولانا محمد عبدالله په اړه د یونما اداوي په عادلانه ډول وارزوي. دغه ادارې پرون ناوخته په ویلمې کې ویل چې تمه لري د انتخاباتو کمیسیون خپلې موندنې پر وخت په ډاګه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړاندې ویلي وي چې په دې اړه به څېړنې کوي خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. یونما ویلي وي چې مولانا عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون د ډیټابیس مدیر بشیر علی په مرګ وشلې او هغه ته سپکاوی کړی خو مولانا عبدالله دا تورنه رد کړی دی. د ایران په جنوب کې په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوی دی. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس ایلنا راپور ورکړی چې 28 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. دا پیښه نن سهار وختي د سیستان او بلوچستان په خاش شارګوټي کې شوې ده. دغه سیمه تر ډیره په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د قاچاق لپاره کارول کیږي. نامعلوم وسلوالو د پاکستان په شمال ویدیس کې یو لوړ پوړی پولیس افسر وژل دی. پولیس وایي دغو کسانو د پولیسو پر موټر ډز کړی او په پیښه کې موټر چلونکی او یو بل ملکی کس ټپیان شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر ظهور بابر افریدی وایي چې د افسر غنی خان نومیده او د هغه د قاتلینو د موندلو هڅې پیل شوې دي. تر اوسه د دې پېښې مسله چا نه دی ونلې. او روسیه نن د نوومبر 14 اعلان وکړ چې د سوریه په شمال ختیځ کې په هغه ښار کې د هلیکوپټرو اډه جوړه کړې چې 13 میاشت امریکایي ځواکونه ترې وتل. دا ښار قمیشلی نومیږي. زویزدا ټلویزیونی چینل چې د روسیې د دفاع وزارت اړوند دی د پوځي هلیکوپټر انځورونه خبره کړې چې دغه مرکز ته رسیدلې دي. دا مرکز د پانسیر په نوم لازمه کې ځخه هوا ته په ویشتونکو توغندوی سیستمونو باندې ساتل کیږي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وسم څو سپورتي خبرونه خاطر پر دې سیدراوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د جوجستو اتکاسیز لوبډله د آسیا جام سیالۍ لپاره د ګډون په هدف متحده عربی امارات ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تللې لوبډله کې یو خزینه لوبغاړی هم شامل ده. دغه سیالۍ سبا ته پیلېږي او د روانې میلادي میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه سیالۍ د متحده عربی امارات په کوربتوب ابوظبي ښار کې د یو شپې د هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا د ایمرجنګ جام سیالۍ کې افغان کرکټ لوبډله خپل لومړۍ لوبه وبایلله. د پاکستان د ایمرجنګ لوبډلې پر وړاندې په دې لوبه کې افغان لوبغاړو د سیالۍ ټاس وګټه او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. افغان لوبډلې ونشو کولای چې د سیالۍ ټول 50 اورونه ولوبوي او په 240 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو مقابل لوبډلې ته 109 منډو هدف وټاکه چې پاکستانی لوبډلې دغه هدف په 15 اورونو کې د دوو لوبغاړو په سزیدو سره پوره کړ. افغان ایمرجنګ لوبډله په دغه سیالۍ کې خپل دویمه لوبه د راتلونکي شنبې په ورځ د عمان پر وړاندې ترسره کوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنن د ویسټ انډیز پر وړاندې د شلوریز لوب لړۍ پیل کړي. دا لوبه د افغانستان پر وخت شپږ بجې پیلېږي. او لیونل میسی د خپل هیواد د ملي لوبډلې تر څنګ په شخصي کلبونو کې د یولس فصلونو په ترسره کولو سره شپږ سوه دولس ګوله وهلي. یوې څېړنې موندنې ښیي چې میسی په یولس فصلونو کې د بارسا او خپل لوبډلې لپاره شپږ سوه دولس ځلیدونکي ګولونه په خپل نوم ثبت کړي دي. نوموړي په 2012 کال کې د یو نوي ګولونو په ترسره کولو سره د ډیرو وهونکو ګولونو ریکارډ درلود. د دې څېړنې له مخې د میسی د لوبو تر ټولو تور ټکی هغه و چې په فینال کې د ده پښتون سره بیا هم نړیوال جامې ونه ګټه.
دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري ونیز پروګرامونو ته رسو. د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ رادیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. ولی یو شمیر مشران ماشومان ویروي.
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لای سی هغه په یو چیش باندې لري یا په پښه کې یا په باو یا په بلا باندې.
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیواله دی. ټول ټولنې لوی لوی بلاګان لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای. کنځلې هماغه کسان کوي چې ورټوب کې ویریدلې د ټکرونه خوړلې دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو پاکل غږیږي. بیا د موضوع په اړه له روان شنا سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثبت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه جب ران کیدون کی زیانو نړولی شي. په زینو کورنۍ کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولی واحد یار د کابل ولایت بګرامې اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
او الحمدلله کور کې ماشومان.
هغه د مورګانې د نور سرقه مداري چې کله یو کار نه منکې چورته وي.
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لای سی هغه په یو چش باندې لري یا په پښه کې یا په باو یا په بلا باندې سیاله غلی سه سیستم لسی پشاکه ده و تیاره ده و بلا ده داره گی. نو اکثر ماشومان پا دغو بانده داره ولکی گی سیاغه خپل جرعت للاس ور که نده بانده چه سر پا جرعت خاگی ده سی او نه هم خپل سوال و جواب که ویسی ده بانده. باید منده و ده کارونه کی زه کسی منده خونه پیگی وست انشالله سی تعلیم مخ پزیاتی دو ده و کورونه کی باید خلق ده وسیعت و کی سی ده کارونه کی زه کسی ماشومان و نه ده ایره ولسی زه که ماشوم که ویرس دیاغه آینده طول خرابی گی. آغا همچنان که علمی استاد هنه خپل یو مشکل هم دی باندې چاته نشوي راغه که یو حتی یو میمنخانی ته یو چای هم پیرو غوړی هغه نه راځي ځکه چې هغه ډرول سوای دی. دغه په خاطر باندې باید دا کارونه شي.
خپل ماشوم ته دی پیټ کیږي
والا خپل ماشوم ته هم کم پیټ کیږي.
لکه څنګه به ته ویرولي
منګ یو وخت کې قرباني کې دغه ورای خسته یو قرباني لپاره داسې کور ته راوسته نو سهار ز سراجیک سم منګ په کور کې ورای ګرځیدو دغه پسنه د قرباني لپاره ما خو نه ولید لای ز سراجیک لمانه سي لګ غاټو غلي دلول اله وای تخته سي بابا ورغه زسه کله منډه میکړه په دالیس کې پړم خطا سم نیما دغه ټند او پزه هم لګ زوبل سم امغه خاطر باندې زلګ زره هر دامه ته ډیره جالبه ده.
یاري تروس دی پیاد ده.
یاري تروس هم پیاد ده.
اوس څنګه لپسخ باندې ډارې؟
نه نه اوس خو نه ډارې.
او اوس فکر کوي چې بابا و یعنی څه؟
بابا خو معلوم نه ده چې بابا چی شاید خو بابا په دغه باندې هغه کیږي ځاله بابا بلاده او پښاکه ده او سپایده او دغه شانه باندې بابا خو چالیدل نه ځ بابا چی شاید.
لکه څنګه چې خان ولی ویل کچیر ماشومان و بیرول شي نو پر رواني او ذهني لحاظ دومره تاثیر ور باندې کوي چې بیا د عمر تر اخره ډریږي. د کابل په ژوبڼ کې لداسې یوې 45 کلنې مېرمنې سره مخ شو چې له حیواناتو څخه وېرېدله. هغې علت په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا ډارول وښودل.
دلته خو زه هر شي نه ډارېږم.
مثلا چی نه ډارېږي؟
لارو کې خوشې ده، خوشې لارو کې هم ډارېږم.
زمرینه چشنه؟
زمرینه داریگم دا خوشلارو که داریگم دا خوشلارو نداریگم
دا حیوانات نداریگی؟ دا خب قفص کری تاتا چنوایی؟
خدا زداره نه ما ندیری داریگم زادت خلق دان نتلی زداریگم زادان و تلمه دا بچه کیک
دا چیرون که پاوین آغا ماشمان چه کچنیوالای پا دار غصه اول چی غووهون که مورپلار سر تیر شی دوی لروانی ناروغیو او ذهنی پیچلتیا سر مخوی په دې اکله مو د پانتون له استاد او روانشناس زیولق شم سره مرکه کړي ورته وکشي
ډیره زیاته مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړ په پایل کې پوښتنه دې ماتره کوو چې ولې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان له بیلابیلو شیانو نه ویروي
مونږ خپل د انسانانو په صفت په کورنۍ کې چې ژوند کړی دی ویریدل یو ویره مو د ژوند یوه مهمه تجربه ده او له دې سره داسې فکر راته پیدا شوی دی چې د انسانانو د کنټرول لپاره او د هغوی د هغه انرژي مصرفولو لپاره چې زمونږ په ضرر یا زمونږ د انرژي د مصرف لامل ګرځي د هغو لپاره د کنټرول یوه وسیله مونږ ته د ویرې ایجادول دي دا په لویه معنا هم ستا ده په ټولنه کې او په وړه معنا هم په کورنۍ کې ستا او ډیره وړه هم په فردي وضعیت کې شته په دې خاطر ماشومان خپل ویروي معمولا پلرونه او میندې چې د دوی نه انرژي مصرف نه کړي د دوی وخت ونیسي د دوی غوښتنې رد نه کړي د پلار و مور ارزوګانې او ارمانونه ورسره مات نه شي او له منځه لاړ نه شي او په دې خاطر هم ویروي چې ماشومان کومه انرژي چې لري د دوی د خوښې په خلاف چلند کوي هغه ونه کړي او ترسره نه کړي
که اوس بدو پایلو ته راستو چې کله په یو کورنۍ کې ماشومان ویرول کېږي دا څومره خطرناک کار دی
اولا د نسلونو یعنی په لویه معنا د نسلونو د ټولنو د دو دغه روحیات جرأت اخلاق مفکورې او کچه د ژوند ټوله راپورته شوې ده د رواني هغه مخکنیو تجربو نه چې کوچنیوالی کې سوي دي بناً ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند چې کوچنیوالی دی په هغه وخت کې د ټولې ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي یو ده دوهم دا ده چې تاسو هیڅکله له ویرېدلي انسان هغه توقع نه لرئ چې هغه با جرأت اوسي په ځان باور اوسي خپل مشکل خپله حلولی اوسي حال دا چې د ټولو بنسټونو چې په ټولنه کې شته د دوی غوښتنه ده چې انسانان داسې وروسي چې خپل مشکل خپل تشخیصولی اوسي حل کولی اوسي دا پیاوړتیا ولري سي اما متاسفانه د همدغه ټولو پیاوړتیاو چې په اقتصادي ډول یې ترلاسه کوي د دو له منځه وړل په یوازې ویرېدنه باندې کېږي ویرونه باندې کېږي که تاسو متوجه سئ چې موږ ماشومان کله وویرول هیڅکله دوی بیا نشي کولای خپل د هغه شته انرژۍ نه د فعالولو لپاره او د کارولو لپاره په ټولنه کې موږ ته بریالیتوب راوړي دا کار هیڅکله ممکن کېږي نه له دې سره تر څنګ فردي لحاظ ډېر زیات نور ضرورونه دي چې هر یو کس ته په کتو سره یې کولی شي هغه تشخیص کړي رواني اړخه
ځینې ماشومان ډېر زیات شوخي کورنۍ وایي موږ مجبور دا وویرو په دې اکله تاسې هغه مشوره به کورنۍ ته څه وي
ګورې په دې لحاظ باندې ویره څو ډوله کېږي تر لسو ډولونو یې موږ ډېر ویشلی سو د کیفیت له نظره د کمیت او د فشار له نظره د شدت له نظره د موقعیت له نظره چې کوم ځای وکړي د وخت له نظره د مکان له زمان له نظره د ټولو نظره ویشل کېږي دا هغه څه مطلوبه ده هغه کېدلی سي ډېره کمه وي او ډېر خاص ځایونو کې وي او خاص سن لپاره وي نه د هر چا لپاره نه هر ځای کې نه د هر چا په واسطه بلکې ضرورونه کېدلی سي ډېر زیات وي زه که وویشم لس سلنه ویره کومک کولی سي نوي سلنه ضرر درلودلی سي په دې خاطر مونږ فکر کوو چې ماشومان مو ډېر شوخ دي د دې د انرژۍ د مصرف لپاره لوری باید ایجاد کړو نه ویره مونږ په دې خاطر چې نه پوهیږو چې د دوی د انرژي څرنګه مصرف کړو ورته مثلا دته مونږ زیات فعال انسانان وایو زیات فعال انسانان دا دي چې په خپلو ورځنیو چارو کې د خپل شته چارو نه انرژي زیاته لري او دوی دې لامل ګرځي چې مثلا داسې فعالیتونه ترسره کړي چې مونږ ورته شوخي وایو د نورو د تنګولو لامل وګرځي د ویرولو وجه کېدای شي دوی ته ضرر وکړي او دا ګټه تاسو ته ونه کړي محدود کی بل وخت کې بیا په تاسو وګو باندې بیرته بار شي دوی بیا خواستن
کې بله تاسو مشوره مرکوي کورنۍ ته آی د څه سره مخسوي چې ویرې په ژوند ډیر بد تاثیر کړي
سلګونه بله زه چې ډیر کسان سره ګورم خبرې کوم ژبه لکنت پیدا کوي دا خو د ویرې له وجې نه دي کنه ډیر کسان سره خبرې کوم چې ورته ادرس ورکوم چې تاسو داسې وکړئ دا کار وکړئ وضعیت ورته روښانه کوم د ده په وجود باندې لرزه راځي د ده تصورات او خیالات راپارېږي چې کوم یو باندې ویرېدلی دی ډیرو کسانو ته د بعض اشیاو د حیواناتو د توکو د وختونو نوم اخلي هغه نوم اخیستو سره د رنګ بدلېږي د ټول ویرېدلی دي کنه ځینو کسانو ته د نمرو اخیستلو د لیاقت د درس ویلو د زحمت ویستلو توصیف وکړئ په دې خاطر چې مکتب کې استاد ډارولی دي یا پلار باندې پټکي کړي ډارولی دي چې تاسو خو نمرې و نه خلی مثلا ز تاسو وهم د تاسو کور نه باسم ز تاسو چې اخلم نه تاسو بچ سره پرتل کوم تر زوی دی وګوره د عمل ور دی وګوره دغه ټول ویربی مشمان او د دې لامل ګرځي دی بیا خپل پام دغه مسیر کې هغه ډول چې باید وسی نسی وسیدلای هر څومره تشویق او بیرته وګوره مچ لاندې دی پکې ویره دفن کړی دا او غړي خطرناک لري خلری
دا بیا د دې پښتمای ژوند څومره بد تاثیر لري
ټولنیز اړیکې بریالي توپ جرأت ځان باوري د ټول نور پوره مربوط دي نور سره مانا لري مثلا یو څوک چې ویریدلی وي کوچنیوالی کې په سلسله مراتب کې مشکل لري لزان حکتو باندې وقدي خالي کوي د ځان نه پورته سره د سدي ویر رابطه لري د منفقیدونو ویریږي هیڅ ځان باور نه لري کدی واقعا په خپل ځان باندې باور لري او هغه خپل ظرفیت کوم لري د هغه باندې باور لري فرق نه کوي خدای زنه بل ځای اما دوی په دې خاطر خپل ظرفیت باندې باور نه لري ویره ول سوي دي د دوی لپاره ولګا د دوی لپاره بي پیسې توب د دوی لپاره مثلا دغه نور مفاهیم داسې خطرناک معنی ورکوي لکه د دې نيستي معنی دای ورسره هیڅ کیږي په دې خاطر دای په یوټیوب کې د کوچنیوالي اغیز د سترګندۍ خار کیږي د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای کنځلي اما کسان کوي چې یوټیوب کې ویریدل دي ټکرونه خوړل دي خې روزنه لامل برته نشي ګرځېدلای څوک خپل ویریدل وي خ معلم نشي کېدلای هیڅ وخت خریس خو مدیر نشي کېدلای هیڅ وخت په ټولنیز لحاظ باندې اوقدی کرکټرونه ووسیږي
ډیر زیات مننه استاد ژوند دی
سلامات اوسې تشکر
دا وا د ماشوم دی قنخ پرونه تربیه خېچري
لمو له جنګ زرا چي دا سمه بدی سيګي
په واسيما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یالا یان کی چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مې ویبلې خبرونه ته هرکلی کوم دا چې جمعي را روان دی ډیر خلک د خپل خونو د ګرمولو په خاطر له مختلف دوله سونتو څخه استفاده کوي خو ځینې بیا پلاستیکی مواد په بخاري او تنورونو او دیګدانونو کې سوځوي نن به ووري چې د پلاستیکی موادو سوځول کومې ستونزې جوړولای شي او په ژمي کې د کور د ګرمولو لپاره کوم سونتو کې خدي د همدې موضوع په اړه د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او تمثيلي ټوټه هم لرو د خبرونه مریم توخی جوړ کړی ده او زم مرسلین ارسلای وړاندې کوم په پیل کې راپور مریم توخی را اوروي
پرمختللو هیوادونو کې کله چې د ژمي موسم را نږدې کیږي نو خلک د اندېښنه نه لري چې څنګه به خپلې خونې ګرموي ځکه هلته حکومتونه دا سانتیاوي هغوی ته برابروي چې خپلې خونې په داسې سمنټو کې ګرمې کړي چې دوی ته تاوان هم نه رسیږي خو په وروسته پاتې هیوادونو کې کله چې بیا د ژمي موسم را نږدې شي نو خلک په دې تشویش کې وي چې څنګه به خپل کورونه ګرموي هغه کسان چې یو څه په لاس کې لري کولای شي چې سمنټو کې ځان ته واخلي او خپل ژمي ګرم تیر کړي خو داسې کورنۍ هم شته چې هغوی په ژمي کې د سمنټو کې نشي اخیستلای نو دوی د خپل خونو د ګرمولو په منظور د زړو بوټانو پلاستیکونو او ربړونو څخه ګټه پورته کوي چې دا کار د هوا د ککړتیا تر څنګ د کور خلک په ګڼو ناروغیو اخته کولای شي د غزنی ولایت اوسیدونکو شمس الدین چې اوس په یو دولتي اداره کې اجر دی وایي چې دوی هم له مجبورۍ په ژمي کې پلاستیکونه سوځوي
نو خو هیڅ موږ نه لرو دا پلاستیکونه دا شان ټولو کاغذونه دا ټولو چې ژمي د پاره سوځو بل څه لرو نه ځي مجبورې له مجبوریت دا کار کوي مجبور نه ولې وقا خل جنگلی رو دوغی را تولو زدی سزو زمیدی پتیرویه برو عرصه پا مخ رس رخ لبرون نا پلاستیکونا کاغذون عرص رخ و زاری چپلا که دام پیدا سراوی زار کالی دا خلق راوری اغم سزو لرگیت واس نرسی من پسل رو پیدی نسنگ واس مشکور واس تو کلتا کرایه ورکو پینزه زر ماشم لموتر لکرایی سرا وزر رو پید بچان ول نمریزه جو سنگ تخایی کی سلپاکی بیخی سترگوی وشکی کی څو کو مجبور یو ډیر تو دی لږه نه ډیر تو ټول شکایت کې دا د دم جوړوي دا مجبور نه موږ څو کو زه
بل خو د کابل خار اوسیدونکو درویش کله نشګوفه حمله د مازو شکایت کوي او وای چې په گاوند کې یو کورنۍ د ناسم موسم توکو څخه استفاده کوي ان د دوی د کور هواي هم ککړ کړي او ډیر ستونزې ورته پیدا کړي دي
موږ بلاکو کې ژوند کوو درې منزل کم کور ده او د منګ د اول منزل ان سایګان بخارک دي چې موږ یې او دوی د بخارک کې نه پويګم د لارګي پر علاوه د پلاستیک بوت امداست کوم شان استفاده کوي ځکه چې ډیر خراب دود لري او دا دود منګ اورستګان تور کړی دا پاس کولنج دی اول منزل نه تر پنځم منزل پور گاونډیان ټول په تکلیف دي ترنه یو د موږ بلاکونه دود کاشم نه لري دوی د اورسینا دود کاش راوستل او څو د فی وکیل ورغه ورته ویل چې دا خلک په تکلیف دي یا لرګي وسوځوي یا دایسته کې ویل چې موږ دونه واستمان لرو یا ختم ګم دین استفاده کو او ټول د محیط هم خراب کړي فضا هم خراب کړي
د کابل له چار اسیا پولیس ولای اوسیدونکو موسی مبارز بیا دولت ګرام بولیا وای چې که دولت په ژمی کې د خلکو لپاره برق یا پټی ټبای غاز یا د نور وسونتو کو زمينه برابر کړی نو خلک به پلاستیک نسوځوي او هوا او چاپیریال به هم پاک وي
دلته خو د اصلي لامل دو کارو سده حکومت مثلا زغال تصفیه کوي سي کله زمير رسیدي د غاز بیا جګیږي د برق بیا جګیږي نو خلک مجبور دي سلو مواد نه استفاده وکړي جامعه ته ضرر ورسی ولا غار زانی نور هیڅ بل کوم لار نهسته په دې ځای مثلا که غاز په وړ کې مونږه بای کو څلوي خر په زمه چیر رسی احتیار په یا مثلا شپیتر په او یار په نو د خلکو واسه دې ته نسی غاز نه استفاده نو حکومت دا په کار دې سي نمغه کوم نرخونه سي مثلا په وړ کې دي هغه په زمه کې مې نمغه نرخونه تعین کې لغه نه باید څوک جک خرید او پروش کې کدي غاز وي کدي لرګي دغه فرصتونه باید حکومت برابر کې خلکو ته مثلا وړی کې موږ برقی زمي کې نه نو مجبورې خلک سي مثلا بخار نه چوبي بخار نه داسې مواد سوخت مواد کې سې محیط زیست ضرر ورسي
همدارنګه په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې د هوا د ککړتیا لپاره ډیره پاملرنه کوي او کوښښ کوي چې په ژمي کې د سالم وسونتو کو څخه ګټه پورته کړي په همدې تړاو د کونړ ولایت اوسیدونکو عزت الله وای
ما د وس مال د پاره لرګي اخستی او همیشه لرګي سوځوم او به ځان سره مې چلا شي او خروار واله به بورشته څنور واله نور لو دې د خاطر لرګي سوځوم چې زمونږ همسایګان مو سره په تکلیف نشي نل خو دې د درو دی واغه د درو د سنا چې موږ دې همسایګان کور خواتي هغه پښته واخو ته او بل لګونه دار چې موږ د سې او څه استفاده نه کوو چې هغه د سې ډیر غلیز او ور لګي پورته کې چې هغه د همسایګان په نقص باندې تمام شي دې برخه کې ډیر فکر کو نو غواړو چې موږ همسایګان په تکلیف شي نور هو ادوار یا د موږ د موږ دا کار وکړو واکه کړه کو نور خکو د زیور شو دا کار بیس کړهونه
د زابل ولایت اوسیدونکو راحت الله قیام بیا پرشتمنو خلکو غا کوي او وای چې د جمی پر رسیدلو باید د بیوزله خلکو سره مرسته وشي تر څو دوی هم په خپل کورونو کې سالم سپنتو کې وسوځوي چې هوا او چاپیریال هم د ککړتیا څخه خوندي پاتې شي
زموږ په ټولو کورنیو باندې دغه غږ دی چې دوی دې تر ډېره پورې کوشش وکړي د هغه څخه د استفاده وکړي چې د هوا د صفاوالي سبب ګرځي او محیط زیست ته تاوان نه رسوي لکه سندلۍ ایښودل دي او د دغو شیانو څخه استفاده وکړي تر څو وکولی سي هم ځان ګرم وساتي او پر دولت مو هم دغه غږ دی چې د ژمي په شپو ورځو کې د بازار د کم تجاران سي د دغو د انحصار دي وساتي او په دې کې د مداخله وکړي تر څو هغه د سونتو کې سي د ژمي کې ډېر نیاز ورته لیدل کېږي لوړ نسی او خلک په د مشکلات سره مخ نسی بل مهمه خبره ده د زبا پر اکثره تجارانو همدا شغ دی چې دی په دې شپه ورځو کې د غریب او نیازمنو کورنوي سره کومک وکي د زکاتونو ورکی هم د زکاتو هم دغه وخت هدي عقل که نور څه نه د سوان توکي واخی او د یو جامپر ورته واخی او توشک ورته یوسی او توسرته یوسی
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر حامد وردګ وای د ککړې هوا تاثیرات د انسان په حافظه مستقیم اثر لري او د دې ترڅنګ د مری سترګو پوزې غوګونو او د سر درد ناروغیو سبب کیږي چې تر ډیره د سرطان د پیدا کېدو ویره هم پکې وي.
د مجموع کې چې کلاس 1 2 کې غیر معیاري وي چې د تولیدي کاربن ډای اکساید او کاربن مونوکساید چې دوه مضر مواد دي هم انسانانو ته هم محیط ته او هم څارویو ته. مجموع کې د شي اول جنجال چې مریض ته جوړوي یا خلکو ته جوړوي هغه حساسیتونه وي، تنفسي حساسیتونه وي، ټوخی وي، او زمينه چې کله حساسیت منځ ته راشي مغه ساحه تخریبي، چې کله ساحه تخریب شو زمينه مساعد چې میکروبونه یا انتانات پکې ځای ونیسي او زمينه مساعد شي نمونیاګان یا سینه بغل دو شین تخریبات منځ راغل انتانات پکې اضافه شول زمينه مساعد سرطانات ته.
درنو دوستانو د خبرونی په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
محمدارون رحیمی هم د لوګر ولایت ډیر زیان لري، د اسوازولو د لاړو نه د ټایرونو د پلاستیکی شان د ډیر خکار نه دی، باید نه ډډه وسی چې ځکه نور خلکو ته ستونزې جوړې نه کی او مریضان نه بوم جلوګیری وسی د دود بخار بوم کم سی.
ایمل مینوم دے د ننګرهار اوسې دن کې ما چل ستون کې مې کور دے خ کارخونه د خو مجبورې نار سړې دغه کې کوس مونږ ته مثال خبره کاروبار جوړیو لړګي مونږ ته ورسیږي نو مونږ سه پزور خپل ماشومان مریض کوا دغه کو.
زمانو مینه ده د کابل خار یو اوسې دن کې داس مواد چې محیط او زمونږه د هوا ککړ نه کی ځکه دا ډیر ناروغۍ لامل ګرځي زمونږ په هیوادوالو کې او ډیر ستونزې رامنځته کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس د خبرونې د موضوع په اړه یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل، ستاره امینی، صادق سپینغر او لیمی هوتک پکې برخه اخیستې ده.
موره چپلک می زړی شي و دې کثافات کې اچو
وې سترګې دې ووزاغه بوجي چې می خي هغه می د څه دې پاره یې خي دې لاړه شغه بوجي کې واچو.
والي موره
وای والي موره دا ټول دوبې می دغه پلاستیکونه دا چپلک زړه بوټونه ټولول د څلور پنځه بوجي می ډکې کړ دا زما نه ویني رنده یې
خدا زړی شي و دې
خوځې زړی یې خو بخارې کې سوځو ما
چیرې زړغنی خوري فکر کې اس
او خدای دې راوال راځه راځه خوري ستړي مشه.
سلام علیکم
جوړه
یې سال دې
اورور
سره
ستړي مشه خوري
سال دې شې جوړه
شکر دې تا سال دا شکر ته په خیر
ور دې په نس
اورور څنګه یې خې
شکر فضل خدای تاسو خې کور کراري ده
اواز عین بیرون تراتر مالات من په کور کې خبرې دې کولې وا مې ورې دلې
خوري څو کم د غسرای مې لیک پاک
شمو د کور کارونه دې خامه خګ ټول ورځ اخته یو سره
خوري د غنجلی میګ وېستل زړی چپلقی کثافاتو کې اچولې پغه باندې مو ورسره شور و
نو چیرې واچوي
خو خرڅ کړي به مې خوري
وی اورورا غدونه پیسې نه کیږي چې زه خرڅ کوم ولې دا شمې نه ګوري
څه پکې په ژمه کې خوري
هغه بوجیانو ته ګوره یو دوه درې دانې مې ډک کړې دي دا بیا ژمې په بخارې کې سوځوم
وی زرغونی جانې څه درته وایم ما مم دا کارونه کول دا دی آل می ګوره چې اوس دوه قدم لار نسم تللای نه پستنګی راولې دا یاد دا خو دوت لږ دوت بد دوت دی
خوري یو خو تاسو ته zarar دی بل گاونډیانو ته zarar دی بل دغه ټول چاپیریال ته zarar دی دا خو بد بوی لري غازا دی ټول دغه سرطان تولیدي سل رقم ناروغي نور دي نه تولیدي
وی ورور نو څنګه کما خو شمای دا ام بز پیتاو دا ما ماشما
ولی نو اقتصاد خو مم شکر دی شه دی اخشی می کار کوي او څه معاش لري شکر دی دکان کوي لري دی کوم نه دکان نو جوړ کړی دی نو نسه د جمه خرڅ خپل مکه ودا کار ما وکي وکي چپل کې می ټولول یا پلاستیکي دا ټول شان می ټولول په بخاري کې می چول دادی دا الټر سدل اوس نه پستنګي د نه پستنګي د چې تداوی می نه کیش
و خوري دغه ټول یو ادوالو ته نقص کوي ولی تر تلویزیون نه ګوري دا دولت څومره اعلانونه کوي دا تلویزیون نه څومره اعلانونه کوي دغه مسوازي دود کوي کوي دا نقص کوي تاوان کوي
ونه بد دود لري چې بیخي بد
دود خو زم خبره یم یوه ورځ بعد به بخاری ټکوم
ټکول څه کوي نقص وګوره بلا ورپسې ټکول و خورې دې ته مې هم دا خبره کوله چې مو سوځوه دغه مو سوځوه چاته وای زه به چې مازیګر راغلم وخت به سوځولی وو هغه دغه حال دی ولې دغه څه کوي ته خو خیر ماشومان دي په هغوی ډېر در تاثیر کوي خوی به خدای نکنه روغ شي
څه ووایم ورور زه خو هر کال سوځوم
خیر هر کال چې سوځول خو خبره به نه وي اوس خو خبره شو یو څوک چې راغی هغه د بوجۍ کې تاریخي خرڅې کوي ور باندې په هماغه پیسو لرګي واخله
مورې کاکا او د کاکا ښځه مې رښتیا وایي موږ ته مکتب کې هم دا خبرې کولې
قراره کښېنه ونجلۍ خو دا به دې مخکې راته ویلي وو د ما غږ دې ویست ټوله کوڅه دې راباندې خبره کړه
خیر دی اوس خو تیره سوه دا خبره تر دې وروسته پام کوه دا کار ونه کړې
خیر یوسې خورې خیر یوسې وروره چې راغلې او زه دې له دې مشکله خلاصه کړم که نه ما خو هر کال سوځول
تا هم خیر ویسې چې زمونږ خبره دې ومنله
وای سړه هوا دومره روغتیا ستونزې نه پیدا کوي لکه ککړه هوا چې پیښوي نو که خپلې خونی ګرموي په داسې پلاستیکي موادو یې مه ګرموي چې بیا دومره روغتیا ستونزې درته پیدا کړي چې له ګټې توان ډیر وي دا و د دې اونۍ د کور کلي د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښې چارې
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای شي.